سپینی خبری.
روکو راست
سپینی خبری.
روکو راست.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو نتاسو ته مخاطبی اوس احمد الله ارچیوالم او را سره همکار
عبدالواجد عادل.
منګه تاسو ته د سپینې خبرې خبرونه لرو
چې بنامه رکراست هم بخش دریش بنامه رکراست
است. مخکې لدې چې په خبرونه پیلو کو اول خبرونه وړاندې کو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې هر کال د دسمبر په 10 منځل کیږي، د اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو د ډلې نه غوښتي دي چې د ټولو افغانانو د حقوقو د مساواتو ملاتړ وکړي. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي ډیبرا لاینز له قوله ویل شوی دی چې د برابرۍ اصول او د تبعیض نشتوالی د ټولو لپاره د بشري حقوقو له مهمو مزایاو څخه شمیرل کیږي. هغه ویل دي موږ له طالبانو غواړو چې د اصل په افغانستان کې په ورځني حقیقت بدل شي. یونما لیکلی دي چې سږکال د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې شعار برابري ده او دا اصل کولی شي چې د بیوزلۍ د کړۍ په ماتولو کې مرسته وکړي. دا په ټول هیواد کې ځوانانو ته فرصتونه پیدا کوي، د سالم چاپیریال په ودی او د بحرانونو او شخړو د ریښو په لمنځه وړلو کې مرسته کوي. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړو هیوادونو موافقه کړې ده چې 30,000 افغان مهاجر به ومني. د دې ټولنې د کورنیو چارو کمشنرې یلوا جوهانسن د دسمبر په 9 د دې ټولنې د کورنیو چارو د وزیرانو سره د ملاقات ته وروسته دا خبر تایید کړی دی. د هغه سند له مخې چې فرانس پریس خبری آژانس سره رسیدلې ده، جرمني 15,000، هالند 3,950، فرانسه 2,500 او 12 نور هیوادونه به لږ شمېر افغان مهاجر ومني. مېرمن جوهانسن دا د یو والی یو مؤثر ګام وباله او وی ویل په کار دي چې افغانانو ته د کنټرول شوی مهاجرت زمينه مساعده شي، سو اروپا ته د هغوی د غیر منظم راتګ مخه ونیول شي. د دې نه مخکې د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د اروپایي ټولنې نه غوښتي و چې د 15 کلونو په جریان کې 2,500 افغانانو مني، خو یو شمېر اروپایي هیوادونو دا غوښتنه رد کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینت مکنزی د دسمبر په 9 ویلي دي چې د اگست میاشتې په وروستیو ورځو کې د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وتلو نه وروسته د دهشتګری ډلې القاعده په افغانستان کې وده کړې ده، مګر زیاته کړې ده چې دغه وده سوکه ده. اغلی مکنزی اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان نه د امریکا د اردو او د استخباراتي منابعو په وټلو سره په هغه هیواد کې د القاعده او نورو د شتګرو ډلو تعقیب د مشکلاتو سره مخ دي. اغه زیاته کړه چې د امریکا حکومت اوس د هغه قابلیت یو یا 2% لري چې یو وخت د افغانستان د سارنې لپاره درلود او دې کار هغه اطمینان چې القاعده او داعش خراسان د متحده ایالاتونو ته تهدید متوجه نه کی ناممکن کړي نه دي، مګر سخت کړي دي. دغه امریکایي جنرال چې په پینټاګان کې خبري کولې وویل دا روخانه ده چې القاعده هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل حضور دوه برابر کړي. القاعده په افغانستان کې د 2001 کال تروریستي بریدونه طرح کړی وو. د پاکستانی طالبانو تحریک د دسمبر په 9 د هغه هیواد له حکومت سره د دیش ورځنی اوربند تمدید رد کړ او تورې پورې کړی دی چې اسلام آباد په خپل ټولو ژمنو عمل نه دی کړی. د پاکستانی طالبانو تحریک د یو میاشتنی اوربند له پای ته رسیدو 3 ساعته مخکې چې د نومبر 9 لاسلیک شوی وو دغه پریکړه اعلان کړې ده. د دوړو لورو ترمنځ د شیوي تفاهم په اساس ټاکل شوی و چې دا د شرزنه اوربن د افغان طالبانو په منځګړتوب د راتلونکو مذاکراتو زمينه مساعده کی او دوړو لورو توافق کړی و چې په مستقیمو مذاکراتو کې د پرمختګ په صورت کې به اوربن تمدید کی. خود دغه ډلې یو ویان محمد خراسانی د اعلامیه په خبرولو سره ویلي دی چې د پاکستان حکومت د مذاکراتو د پرمخبيولو لپاره خپل مذاکراتي ټیم ونلېګه او نه هم د یو سلو دوه تنو بندیانو د ازادېدو په حق له خپل تعهد عملي کړ. د پاکستان حکومت روسا پوری د دې تورونو په حق له عکس العمل نه دی خودلې. د متحده ایالاتو د استازو مجلس د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په اتمه یو داسې طرحه تصویب کړه چې د غیر مخې د اقلیت اویغور مسلمانانو سره د چین د چلن له امله د سیکیانګ له سیمې واردات بندېږي. د امریکا کانګرس په داسې حال کې دا اقدام کړی دی چې په دې وروستیو وختو کې د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. د استازو د مجلس غړو په 428 مثبت رایو او یوې مخالف رایې د اویغور د اجباري کار د مخنیوي طرحه تصویب کړه. دا طرحه شرکتونه ارباسي چې په روښانه او قانع کوونکو شواهدو سره دا ثابته کړي چې هر ډول شی چې د سیکیانګ له سیمې راځي د اجباري کار په واسطه نوی جوړ شوی. د استازو د مجلس مشرې نانسي پلوسي د رایې اخیستنې مخکې قانون جوړونکو ته وویل اوس مهال بیجنګ د اویغور او نور اقلیت مسلمانانو په مقابل کې په وحشیانه او جاتیدونکو ځپونکو اقداماتو بوخت دی او د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې اوکراین ته اطمینان ورکړي چې د روسیې د نظامی برید د مخنیوي په وړاندې به د واشنگتن ستراتیژي اغیزناک کوي. واشنگتن په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې د اوکراین د خاورې د دفاع لپاره د پوځیانو استل رد کړی دي. پینیمانی ویلی دی جمهور رئیس جو بایدن د دسمبر په 9 نیټه قریب یو نیم ساعت د ویډیویي کانفرنس له لارې د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره خبرې وکړې او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د خپل بحث په حق لورته معلومات ورکړل. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز به برنامه روکو راست سپین خبر خوش آمدین. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آسیب پذیری های ایالات متحده را در حال خاطر نشان کرد که و میزبان یک نشست مجازی دو روزه برای دموکراسی بود و رهبران جهان، جامعه مدنی و بخش خصوصی را برای مقابله با اقتدارگرایی، مبارزه با فساد و ترویج احترام به حقوق بشر گرد هم آورده بود. ما در برنامه امشب با پیامدهای اجلاس و آینده دموکراسی در افغانستان و جهان میپردازیم و مهمانان عزیز ما در برنامه امشب جناب جانداد سفینغر، آگاه حقوق بشری در افغانستان و استاد و آگاه سیاسی جناب جواد سجادی حسینی میباشند. هر دو مهمان عزیز خود به برنامه خوش آمدید میگیم.
قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم. موږ سره لکه څنګه چې ویل شو دوه دوه میلمانه دي او موضوع زموږ سره د امریکا د ولسمشر لخوا د ولسواکۍ سرمشري زده چې دا غونډه په افغانستان باندې څه تاثیر لري او د نړۍ باندې څه تاثیر لري.
خب سوال اوله جناب حسینی صاحب میپرسیم. حسینی صاحب صدای ما رو میشنوین؟ خب بسیار خوب. ای اجلاس سران امروز در واشنگتن اختتام میابه. سوال اینجاست که ایالات متحده در طی 20 سال گذشته در افغانستان تلاش بسیار زیاد ورزید و کوشید تا در افغانستان یک جامعه که از دیدگاه ایالات متحده یک جامعه دموکراتیک باشه و در آینده از این کشور خطر به ایالات متحده مواجه نشه. این مصارف هنگفتی را البته در افغانستان کرد. به نظر شما آیا این تلاش ها همه حالی که فعلا طالبا در افغانستان به قدرت هستن همه این تلاش ها به از بین رفت یا هنوز هم ایالات متحده خواهد کوشید تا رژیم افغانستان در آینده یک رژیم دموکراتیک باشه؟
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم شما. اجازه بدیم که این روز روز حقوق بشر هست و این روز را گرامی بداریم و به همه قربانیان نقض حقوق بشر احترام بکنیم و همچنین عرض تسلیت داشته باشیم به داغ دیدگانی که امروز تعدادی از همشهریان ما در واقع جانهایشان را از دست دادن و به عزیزان اونها تسلیت بدیم. ببینین حضور ایالات متحده و حمایت ایالات متحده از دموکراسی در افغانستان ابعاد گوناگونی دارد و از زوایای مختلف قابل پرداختن هست و قابل آنالیز. ایالات متحده روی هم رفتن در اتفای حضور هدف خودش رو از حضور در افغانستان مقابله با بنیادگرایی و تروریسم اعلام کرد و اعلام کرد که بعد از این افغانستان را تنها نخواهد گذاشت و مبنی افغانستان در جهت استقرار دموکراسی، در جهت استقرار حقوق بشر حمایت می کند. ما می دانیم که در 20 سال گذشته ایالات متحده هزینه های هنگفت انسانی و مالی را به خرج داده و ما در نهایت می‌بینیم که در آغاز تابستان این سال ایالات متحده از افغانستان خارج شد. ببینیم این که دموکراسی ما یک دستاورد شگرف و قابل قبول نداشت در این جای شک و شبهه نیست. چرا دستاورد نداشت؟ چرا دموکراسی ما عقیم شد و چرا ما نتونستیم به دموکراسی دسترسی پیدا بکنیم؟ دلیل اولش این هست که این دموکراسی وارداتی بود و افزون بر اون ما دارای یک فرهنگ دموکراتیک نبودیم. یعنی اساسا اگر دموکراسی شکل میگیرد باید جامعه دارای فرهنگ دموکراتیک باشد، باید به آزادی احترام بگذارد و آزادی ها را به رسمیت بشناسد و حقوق بشر را به عنوان یک حقوق عینی و ذاتی برای همگان به رسمیت بشناسد. اما جامعه ما یک جامعه سنتی است، بنابراین بستر دموکراسی و فرهنگ دموکراسی اونگونه که باید قدرتمند نبود. به این خاطر دموکراسی ما عقیم شد و به پیروزی نهایی نرسید. اما یادمان باشد که با خروج ایالات متحده و با برآمدن ایالات متحده همه دستاوردها نقش بر آب نشوده و همه چیز در از بین نرفته. درست است که ما در دارای فرهنگ ضعیف دموکراتیک بودیم. درست است که آزادی های اساسی اونگونه که باید در افغانستان جایگاهی نداشته. اما افزون بر اون درست است که یک حکومت نیمه دموکرات و نیمه دموکراسی ما سقوط کرده، ولی یادمان باشه که فرهنگ دموکراتیک حقوق بشر و فرهنگ آزادی خواهی در افغانستان کاشته شده و این نهال کاشته شده و غرق شده. ممکن است الان بگیم این نهال سر بریده شده، ولی از قهرن از ریشه این جوانهای محکمتر بیرون خواهد زد و ما آرام آرام به سمت یک دموکراسی طبیعی خواهیم رفت که در ابتدا فرهنگ دموکراتیک به وجود خواهد آمد و در نهایت ما به دموکراسی خواهیم رسید. بنابراین این که حضور ایالات متحده در 20 سال گذشته هیچ دستاوردی ندارد، این مطلق گویی است و این یک قضاوت سیاه و سفید هست و دقیق نیست. حضور ایالات متحده و حمایت از آزادی بیان و حمایت از آزادی رسانه و حمایت از حقوق زنان و حمایت از حقوق اقلیت ها در افغانستان دستاوردهای داشتند. این دستاوردها ما میتوانیم دستاوردهای نرم بنامیم که در آینده باز هم ثمرات خاص خود را داشت. پس بنابراین ما باید در قضاوت خود در مورد حضور ایالات متحده در مورد دموکراسی باید محتاطانه قضاوت بکنیم و سیاه و سفید نبینیم. بله داشتین، شما چی میگفتین؟
تشکر. سپینغر صاحب، سجادی صاحب ویل چی په افغانستان کې اوس هم د دیموکراسي د ودې لپاره چانس شته دی او دوی په دې باور دي چې د ولسواکۍ فرهنګ به وده وکړي. ستاسو له نظره فکر کوئ چې دیموکراسي به په افغانستان کې وده وکړي، اوس هم چانس شته؟
لومړی خپل سلامونه تاسو ته محترم ملما ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چانس شته دی ولنه ځکه نړۍ اوس یو وشتمه پیړۍ ده او نړۍ سره ډیره وړه ده سطح د معلوماتو په افغانستان کې هم مخصوصا د اوسني نسل سطح د معلوماتو ډیره لوړه ده او دوی د نورې نړۍ سره په تماس کې دي او دوی هغه دیموکراتیک اصول چې دي هغه ولو که څنګه چې حسیني صاحب ویلي کنا کې سمو خودو یو څه پریکټس او تمرینات د دغه تیر شل کالو کې یا عمل اندی کړی یا لیدلې په هیواد کې ځنې سازمانونه او نهادونه په افغانستان کې سره دي چې ناقصو رامنځته شو د دیموکراسي د تمثيل لپاره دوه ټول یو د څه فرهنګ رامنځته کړی دی چې تبه هغه به بنیاد او ریخه لري. خو دا بنیاد او ریخه به هغه شی دی چې هغه زمينه ده یا هغه باید دغه دی چې باید ورته سهولتونه یا هغه زمينه ده چې باید برابر اوسي. خپل دیموکراسي ماشين د عملا د تطبیق د پاره د پلیکولو د پاره دغه زمينه ډیره ګټه رسي چې سطح د غي موجودي خواني پرکټسونه په دیموکراسي شوي او تجربه د نوي نسل په ذهن کې موجودي. نو بیا کچيري یو راتلونکي د دیموکراتیک نظام د پاره دغه زمينه یعنی برابر ده په دې کې هیڅ شک نشته دي. کچيري دغه یو فرصت بیا د افغانانو لاس ته ورشي چې دوی بیا د یو دیموکراتیک نظام ترمنځ کاندي او پلې کاندي د دې لپاره د بنیادونه شته او د تمرینات شته د سطح د غایي په پانن موجوده ده. خو مهمه ده چې دا چانس به بیا څوک په لاس راځي تر څو د دغه موجوده زميني په موجودیت کې د دې نه چانس نه استفاده وشي او پلې شي.
خب جناب سپینغر سر امروز طالبان اعلان کردند که حقوق بشر در افغانستان تامین است چون اسلام به حقوق بشر البته حقوق بشر در اسلام محفوظ است و از طرف دیگر یوناما از باز هم از طالبان خواسته تا حقوق بشری و انسانی را در افغانستان مراعات کنه. شما آینده حقوق بشر و ادعای طالبان را در ارتباط چه نوع میبینین؟
ما فکر میکنم خب با وجودی که طالبان تاکید دارن که ما زمینه را برای تامین حقوق بشر فراهم کردیم با در نظر داشت یا بر اساس احکام اسلامی، اما این کاملا در تضاد است با تعریفی که از حقوق بشر نه تنها در دیگر دنیا بلکه حتی در کشورهای اسلامی وجود داره با در نظر داشت احکام اسلامی. بنان با این ادعایشان به هیچ وجه اینا نمیتونن که ایره به اصطلاح ثابت کنن یا تاکید کنن که اینا توانستن در حد و امکان خود زمینه را برای تامین حقوق بشر فراهم کنن. ما میبینیم آزادی‌های فردی مردم با چالش مواجه است فعلاً از نظر امنیتی، چه امنیتی فیزیکی و امنیت غذایی و امنیت شغلی و سایر از این مسائل، امنیت در کل زیر سوال رفته و مردم هیچ نوع احساسی امنیت نمی کنن. امید به فردا وجود نداره. خدمات بسیار ابتدایی مطمئن و مستمر که مردم بالاش اطمینان کنه در کشور وجود نداره. کل از این بخشایی است که یا ایندیکیترایی است که این نشان میده که حقوق بشر تا چی اندازه در یک جامعه یا در افغانستان میره تامین میشه و یا به چالش مواجه است. که وقتی ایندیکیترها را میبینیم ادعای طالبا کاملا خلافی از ایست و این درست نیست. حقوق بشر سخت به تهدید مواجه است و من فکر میکنم مردم حتی حقوقی اولیه و بنیادیشان در رابطه برش اطمینان نداره در افغانستان. دیگه من فکر میکنم طالبا به هیچ وجه نمیتونن که با این پیامایشان قانع کنه دنیا را و یا مردم افغانستان که اینا تانستن حقوق بشری مردم را تامین کنن.
حسینی صاحب سپینغر صاحب ویل چی په افغانستان کې اوس هم د دیموکراسي د فرهنګ د ودې لپاره فرصتونه شته. پښتنه دا ده چې دغه فرصت په څه معنی آیا دا فرصت به څنګه را پیدا کیږي؟ دوی ویل چې که فرصت پیدا شي اوس هم د دیموکراسي لپاره چانس شته.
جناب حسینی صاحب. بله جناب حسینی صاحب، صدای ما رو بشنوید.
سپین غر سپته براشو. سپین غر سپ، تاسو ویل چې که چرته فرصتونه پیدا شي په افغانستان کې اوسم د ولسواکۍ د ودې لپاره چانس شته، دغه فرصت په څه معنی څوک به را پیدا کوي؟
زه په دې باور یم په داخل کې سره دی چې دا زمینه شته دی او دا فرصت تاسو چې ویلې موجود دی، خو دا فرصت طبیعي ده هغه وخت ګټه رسولی شي چې یو نړیوال اتحاد، یا ځکه اوس دنیا ډیر تغییر کړی دی، که چیرې غټ قدرتونه وغواړي چې افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په طرف موافقه ورسیږي او اجازه ورکړي چې افغانستان کې لومړی قدم کې د سولې او ثبات لپاره زمینه برابر شي او افغانانو سره مرسته وکړي چې دوی خپله راتلونکی نظام په ښه شکل باندې جوړ کاندي، نو دا فرصت موجود دی. خو طبیعي ده موږ دې ته ضرورت لرو چې غټ قدرتونه د افغانستان کې د سولې او ثبات راوړلو کې سره موافقې ته ورسیږي او د افغانستان جغرافیا د یو داسې مملکت په هیڅ په رسمیت ټول وپیژني چې باید پکې مداخله ونه کړي او د داسې یو مملکت وي چې خلک هلته حق ولري آزاد اوسي، خپل سرنوشت خپله تامین کړي او د همسایه او وړو نورو ملکونو مداخله مخه پکې ونیول شي. نو که غټ قدرتونه سره موافقې ته ورسیږي افغانستان ته، یا د دې تعفی په دې سیمه کې په رسمیت وپیژندل شي، او یا هم دې ته ورته نورې لارې شته لکه چې افغانستان په حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي، سوله او ثبات پکې په رسمیت وپیژندل شي او مرسته وکړي چې افغانان وشي کولی یو ښه دیموکراتیک نظام رامنځته کړي، دا چانس ته. خو بیا د خارجي قدرتونو د مرستې ملاتړ نه بدا ناممکنه وي چې افغانان مخصوصا په لنډ مهال کې په اوږد مهال کې امکان شته چې دغه فرهنګ قوي شي او بالاخره خپل افغانان وشي کولی، خدا به په اوږد مهال کې په لنډ مهال کې غیر د غټو قدرتونو د مرستې او ملاتړ نه په دې سیمه کې ناشونی ده چې موږ یو ډیر ژر یو دیموکراتیک نظام رامنځته کړو، دیموکراسي ولرو.
خب بازم جناب حسینی صاحب صدای ما رو میشنوید؟
بله
میشنم صدای شما رو. جناب حسینی صاحب، به نظر شما جهان اسلام با چه نوع از انواع دیموکراسی ها مواجه هستند و در مجموع پذیرش دیموکراسی در این کشورها که به نظر شما آیا کمرنگ است، آیا یک دیموکراسی های است که رو به تکامل میره، یا ای که به صورت عموم در حالت اضمحلال است؟
ببینیم دموکراسی حقوق بشر در جهان اسلام از وضعیت خیلی خاص برخورداره. ببینیم ما در جهان اسلام از یک جهان سنتی هست، همواره در برابر دیدگاه مدرن در ابتدا مقاومت میکنه. یعنی در ابتدا ما میبینیم که اگر ما تاریخ دموکراسی را نگاه بکنیم، اگر ما تاریخ حقوق بشر، تاریخ کوتاه حقوق بشر را نگاه بکنیم، میبینیم که مقاومت های در رابطه با دموکراسی و حقوق بشر وجود داره، ولی آرام آرام و به تدریج میبینیم که دموکراسی و حقوق بشر جای خودش را در جوامع مسلمان باز میکنه و الان ما پژوهشگران اسلامی رو داریم و ما الان پژوهشگران حقوق بشر رو داریم که با شدت و با تمام قد از حقوق بشر و از دموکراسی دفاع میکنه. بنابراین هنوز که هنوز هست باز هم در جهان اسلام و مخصوصا طیف سنتی در برابر حقوق بشر و در برابر دموکراسی مقاومت میکنه، ولی ما هر چقدر که آموزش را گسترش بدیم، هر چقدر که معلومات مردم بالا برود، هر چقدر آگاهی مردم بالا برود، قهرن در جوامع اسلامی هم به دموکراسی تن خواهد داد و دموکراسی جای خود را باز خواهد یافت. خیلی از سنتی ها حقوق بشر و دموکراسی را مخالف آموزه های اسلام میدانند، در حالی که در هیچ جایی از آموزه های اسلامی ما مخالفت با دموکراسی نداریم، هرچند که در رابطه با حقوق بشر اما اگر هایی هست اگر در طول برنامه فرصت بود من در رابطه با حقوق بشر و دیدگاه های مختلفی که از طرف پژوهشگران و صاحب نظران اسلامی مطرح می شود در این باره چیزهایی را خواهم گفت، اما در رابطه با دموکراسی ما در آموزه‌های اسلامی هیچ در واقع متن مشخصی نداریم که حکومت مردم را منع کرده باشد و این مخالف اسلام، مخالف دین و مخالف معتقدات بداند. در قرآن شریف آمده که شما در امورات مهم بین خودتان مشوره بکنید، یعنی با هم مشوره بکنید، نگفته که یک ایده خاص یا مشوره بکنید، نگفته دانشمندان، نگفته علما، نگفته متخصصان علوم اسلامی تنها مشوره بکنند، نگفته همه باید مشوره بکنند. وقتی که همه مشوره بکنند بنابراین این مردم هم دارای حق است. یادمون باشه که اگر جوامعی اسلامی تن به دموکراسی ندهد، تن به حقوق بشر ندهد، باید با تضادها و با منازعات همچنان دست و پنجه نرم بکند و با عقب ماندگی باید خوبی گرفت. پس برای این که ما بتوانیم یک همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم، برای این که داشته باشیم حقوق برابر داشته باشیم، برای این که به تمیش ها فایق آیم و بتوانیم مشکلات خود را حل بکنیم و اساسا یک معیار مشخصی برای اندازه گیری، برای تنجش افکار عمومی و اراده مردم داشته باشیم، جهان اسلام ناچار است که
حسینی صاحب تشکر خو که تاسو دغه لیست وګورئ کم چې کم هوا اسلامي هوادونه چې د سرمشریز دره غختل شوې دي، زبه تاسو ته په اسلامي نړۍ کې یوازې د عربو نړۍ عربي نړۍ مثال درکم، د عربي نړۍ نه یوازې دوه ملکونه را غختل شوې دي، د عربي نړۍ خوښه شل هوادونه دي خو یوازې دوه هوادونه را غختل شوې دي. نو د دې څه لامل دی چې وسه پورې منګه په دغه په ځانګړي توګه په عربي نړۍ کې منګه ولسواکه نظامونه نه لرو؟ حسینی صاحب
من همین تشکیل من زیاد خوب نیست، ممکن است من سوالای دقیقی نکنم، بدون پرسشای دقیقی نکنم ایراد بکنم، اگر ممکن است به فارسی بسیار تشکیل نکنم ضعیفم.
تشکر حسینی صاحب. اگر ما می لیست کشورهای اسلامی که دمی برنامه از پیشان دعوت شده ببینیم، از کشورهای عربی ما فقط دو کشور داریم. چی علت است که ما دمی کشورهای عربی خصوصا دموکراسی تا به حال را نداریم؟
به هر حال کشورهای عربی وضعیت خاص خودشان دارن، ولی ما یادمون باشه که ما بهار عربی نداشتیم، که این بهار عربی در کشور در اکثر کشورهای عربی به وجود آمد و مردم فریاد آزادی، عدالت، حریت را در میدانهای آزادی و تحریر از خودشان بروز دادن. ما تنها در عمان و یکی دو کشور حوزه خلیج فارس این تظاهرات رو نزدن. از اونجایی که کشورهای عربی به هر حال معمولا مثل کشورهای خلیج فارس کشورهای ثروتمندی هست و به هر حال پول نفت زیاد هست، ممکن است بعضی از مردم برای اینکه دیگه دموکراسی نیازمند هزینه هست و هر حال اگر ما بیاییم برای دموکراسی خواهی مقاومت بکنیم این نیازمند هزینه هست و ممکن است ما متحمل هزینه هاشون، کما همچنین که ما در سوریه دیدیم به هر حال مقاومت شدن در برابر خواست مردم، یعنی که در بحرین، در مصر، در جاهای مختلف. و این خب از یک طرف این مستلزم چی است؟ مستلزم هزینه است. از طرف دیگر ما می‌بینیم که اونجا حکومت های دیکتاتوری هست که به صورت تمام قد در برابر دموکراسی ایفاد میشه.
تشکر دیر زیاده.
و روی هم رفته حق من این است که دموکراسی، یعنی استقرار دموکراسی در جهان اسلام و در کشورهای عربی نیازمند زمان هست. ممکن است فیصلی داشته باشد، ممکنه فراز نشیبی داشته باشد، ما بیچار تصویر بلنده شدیم، اما هیچ موقع اصل آزادی خواهی، دموکراسی خواهی و حق طلبی محو نمیشه و جوامی اسلامی به سمت دموکراسی و آزادی خواهی روان هست. ما الان در عربستان سعودی میبینیم که اینجا در واقع قبلا زنان حق رانندگی و موتروانی نداشتن، زنان در واقع حق پیمان رفتن نداشتن، الان میبینیم که در اینجا فستیوال های در واقع موسیقی برگزار میشه. در نتیجه اینا یک نویدی از آینده میدهد. بله
تشکر. شنوندگان عزیز، برنامه ما بعد از تقدیم خبرها باز تکرار میشه، با ما باشید.
با عرض سلام، کابل عصر امروز جمعه شاهد دو انفجار بود. قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، با تایید این انفجارها گفت که انفجار نخست در منطقه دشت برچی شهر کابل در یک موتر نو تونس صورت گرفت که بر اثر آن دو غیر نظامی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند و در انفجار دوم که در همین منطقه رخ داد یک زن زخمی شده است. تا کنون کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بر اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و اهمیت واقعی آن برای افغانستان تاکید کرده و از گروه طالبان خواست حمایت خود را از حقوق برابر تمام افغانها اعلام کند. یونما به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از انتشار گزارش‌های مبنی بر ترور، مفقود شدن و خشونت در برابر نظامیان پیشین، فعالان رسانه‌ای، اعتراض کنندگان و اقلیت‌ها عمیقاً اظهار نگرانی کرده گفت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان شاهد تضعیف حقوق زنان و دختران هستیم و گزارش‌های معتبری نیز در خصوص قتل نظامیان پیشین و مدافعان حقوق بشر منتشر شده است. یونما در اعلامیه‌ای از طالبان خواست پیرامون قتل نظامیان، فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر تحقیق کند و نتایج آن را علنی سازد. همچنین برای جلوگیری از تکرار این موارد تعهد نشان دهد. شعار امسال روز جهانی حقوق بشر برابری است. دبرا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل برای افغانستان، گفت که اصل برابری و عدم تبعیض بسیار مهم است و از طالبان می‌خواهند تا این اصل را و یک واقعیت روزانه در افغانستان تبدیل کنند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، با یک توییت در مورد این اعلامیه واکنش نشان داده گفت تمام مردان و زنان سیاه و سفید در اسلام برابر هستند و ما متعهد به تضمین حقوق همه افغانها هستیم. ما همچنین از کشورهای جهان می‌خواهیم که به همین اصل متعهد بمانند و به ارزش‌های دیگر ملت‌ها احترام بگذارند. شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که 40,000 پناهجوی افغان را بپذیرند. یوالوا جوانسن، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپایی، روز پنجشنبه پس از ملاقات با وزرای داخلی کشورهای عضو این اتحادیه این خبر را تایید کرد. بر اساس گزارش‌ها آلمان 25,000، هلند 3,159، فرانسه 2500 و 12 کشور دیگر شمار کمتر از پناهجویان جدید افغان را خواهند پذیرفت. خانم جوهانسن این اقدام را یک عمل مؤثر همبستگی عنوان کرد و خواست تا به افغانهای بیشتر اجازه مهاجرت کنترل شده را بدهند تا از رسیدن غیر منظم آنان به اروپا جلوگیری شود. پیش از این کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از اتحادیه اروپا خواسته بود تا 42,500 پناهجوی افغان را در جریان 5 سال بپذیرند، اما برخی از کشورهای این اتحادیه آن را رد کردند. در حدود 85,000 شهروند افغان به کشورهای نزدیک اتحادیه اروپا پناه بردند و احتمال دارد که تسلط طالبان و خشکسالی شدید سبب مهاجرت شهروندان بیشتری این کشور شود. تحریک طالبان پاکستان تمدید آتش‌بس با حکومت این کشور را رد کرده و اتهام وارد کرد که اسلام آباد به تعهداتش عمل نکرده است. تفصیل بیشتر از لیلا ما عبیب عظیمی می‌شنویم.
گروه طالبان پاکستانی چند ساعت پیش از پایان مدت آتش‌بس یک ماهه که به تاریخ 9 ماه نوامبر عقد شده بود، این تصمیم را اعلام کرد. بر اساس تفاهم میان دو طرف، قرار بود آتش‌بس 30 روزه زمینه را برای مذاکرات آینده و میانجیگری طالبان افغان مساعد سازد و هر دو جانب توافق کرده بودند که بر مبنای پیشرفت در مذاکرات مستقیم آتش بس را تمدید کنند. اما محمد خراسانی، یک سخنگوی این گروه، با نشر اعلامیه گفت که حکومت پاکستان هیئت مذاکره کننده خیش را برای پیشبرد مذاکرات نفرستاد و نه هم به تعهداتش برای رهایی 102 زندانی این گروه عمل کرد. او گفت که تأسیسات امنیتی دولت پاکستان با وجود آتش‌بس علیه اعضای این گروه عملیات را راه اندازی کرده است. حکومت پاکستان تا اکنون به این اتهامات واکنش نشان نداده است. مقامات پاکستانی با اشاره به ملاقات‌های ابتدایی گفتند که این مذاکرات به این هدف ایجاد شده بود تا دیده شود که تندروان مایل به تسلیم شدن به قانون اساسی این کشور و به زمین گذاشتن صلاحشان هستند یا نه.
اخبار رو از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. شمار تلفات جانی ناشی از تصادم یک لاری حامل مهاجران از کشورهای آمریکای مرکزی در جنوب مکزیکو به حداقل 53 نفر رسید. قرار گزارش ها این سانه یکی از مرگبارترین تصادم ها برای مهاجران است که میکوشند خود را به خاک ایالات متحده ای آمریکا برسانند. لوئیس مانوئل گارسیا رئیس اداره حفاظت مدنی ایالت چیاپاس گفت که این حادثه زمان رخ داد که لاری حامل مهاجران در یک گلویی تنگ در بیرون از شهر تکسالا کوتیرس در ایالت چیاپاس واژگون شد و به یک پل برخورد کرد. مقامات مکزیکو میگویند کودکان و زنان از جمله قربانیان این حادثه هستند و ده ها مجروح به شفاخانه منتقل شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو تاسو له امریکا غشنا رادیو څخه سپینه خبري رکو راس خبرونه اوري. تاسو ملمنو ته یو ځل بیا ستړي مشوي. سپین غرسه لکه څنګه چې تاسو د حسیني صاحب خبري واوریدلې د دیموکراسي او د اسلامي ملکونو په اړه خبري وکړلې، د غونډې ته پاکستان هم بلل شوو. پاکستان ولې د غونډې کې ګډون ونه کړ؟
اول خو د حسیني صاحب خبرو پر اړه باندې زلند او احمد شي در سینه در حسینی صاحب زیاد تاکید ده کندی چه گوندی حمل ده دی مسئله چه اسلامی ملکونو که دموکراسی وده نکهی تنا داخلی عوامل دی، په هیچ وجه نړیوال عوامل، نړیوال سیاستونه او ده غټو قدرتونو مداخله په مختلفو برخو که په اسلامی ملکونو که سبب شویدی چه که ده دموکراسی ظرفیتونه موجود وی په اسلامی ملکونو که اغا ظرفیتونه وده نکهی او د غټو قدرتونو ملاتړ د بعضی دیکتاتورشپ نظامونو نه په دغې هیوادونو کې او یا هم د غټو قدرتونو منافع اقتصادي منافع پالل سبب شوي دي چې هغه ملکونو کې دیموکراتیک ظرفیتونه وده ونه کړي او دیموکراسي په سمه شکل رامنځته نه شي. نو تنها داخلي عوامل نه دي چې موږ د فشار باید په دې ملامتیا په دې واچو چې ګوندې مسلمانان یا د اسلام دین د دیموکراسي وته مخنیسی یا مخنیوی کوي، نه په هیڅ صورت سره. دا بهرني عوامل د غټو قدرتونو مداخله، اقتصادي منافع او پالل په دغه ملکونو کې، دا هم تر ټولو غټ عوامل دي چې په اسلامي ملکونو کې متاسفانه دیموکراسي وته ته نه پریدي او دا سبب کیږي چې د دیکتاتوري نظامونه هلته حاکم وي. نو چېرته دومره نظامونه حاکم وي طبیعي ده چې نړیوالې غونډې کې دیموکراسي په رابطه وي، هغلته به یو یا دوه هغه هیوادونه چې هغه لازم معیارونه لري دعوت کیږي، نور به پاتې کیږي. ستاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې پاکستان هم صحیح ده چې نړۍ کوشش کوي چې پاکستان باید ورو ورو دیموکراسي پکې وده وکړي او بعضی تشویقی امتیازات شاید ورکی چې د غوسه غوندو کې دا دعوت کیږي، ځکه دا په یو خاص جیوپولیټیک لري پاکستان یو خاص جغرافي ساحه کې ده چې په نورو په رژون کې ډیر اثر لري. خو پاکستان حاکم قدرت حکومت هم خپل سیاسي منافع لټوي، مخصوصا د غټو قدرتو ترمنځ. تاسو ویږي چې د پاکستان راتلونکو د خپل هیواد اقتصادي ګټو پورې ډیر زیات تړلې ده، او دوی په دې اساس باندې غټ قدرتونه لکه چینایانو سره هم خپل نږدې اړیکې پالي، په راتلونکو کې پر پلانونه او پر اقتصادي برنامې او پروژې لري، او همداسې د امریکای سره او همداسې د نورو هیوادونو سره. نو احتمال شته، چانس شته چې سړی دا ووایي چې چون چین او بعضی نور ملکونه چې نن سبا پاکستان سره ډیر نږدې دي او غوی طبعا په دې ملامت چې دیموکرات نظامونه نه لري، استبدادي نظامونه لري، نو شاید دا غوی د خوشاله کول په خاطر باندې په دې خاطر چې غوی سره یو رنگوال یو څنګه چې دا غوی دغه وخی هم نوایی وخی چې د پاکستان د سیاسي نظر دا پریکړه کړی چې په دې غونډه کې حضور پیدا نه کاندي. بل دلیل دا دی چې تبن په دې غونډه کې حضور پیدا کول په رسمي تعهد نه دی، یو غیر رسمي تعهد یو حکومت ته یو ملک تر منځ کوي چې بیا د دې تعهد پالل یا د دې ژمنو پالل یو سلسله اخلاقي مسؤلیتونه رامنځته کوي هیوادونو ته. نو بعضې هیوادونه په دې دلیل هم دې غونډو کې اشتراک نه کاندي چې ګوندې داسې کمتغاړ حتی تعهد را په غاړه وانخلي او بیا هغه تعهد ونه شي پاللی، مخصوصا کوم سیاستونه چې دوی په خپل مخ کې لري کېدای شي د دې په تشویش ولري که هغه تعهدات شاید د دوی د سیاستونو یا پلانونو په خلاف په ټکر کې ورسره. نو د دې وجې نه هم دوی په داسې غټو غونډو کې اشتراک نه کوي. خو کېدای شي نور عوامل هم وسي، خو ظاهرا ما ته دغه دوه عامله چې پاکستان ګډون نه دی کړی ډېر واضح ښکاري.
جناب سپین غیر صاحب، در افغانستان در دهه دو دهه گذشته یک سلسله مؤسسات دموکراتیک رشد و نمو کردند. به نظر شما آیا این رشد و نمویی که چنانچه سجادی صاحب همین موضوع را گفتن، آیا در آینده باز هم چانس دوباره رشد دریافت خواهد کردن یا خیر؟ آیا طالبان در آینده حتی اگر حداقل به لوی جرگه تن درخواه دادن تا در نظام آینده افغانستان یک سهم ملت در تشکیل حکومت معلوم شود؟ و همچنان شما خوشبین هستین که یک نظام دموکراتیک در آینده در آینده نزدیک در افغانستان شکل بگیره؟
خب من فکر میکنم اگر ما در تاریخ بسیار نزدیک هم پیش بریم، این ظرفیت در افغان ها نه تنها در 20 سال گذشته وجود داشته که بتانن یک نظام دموکراتیک به وجود بیارن، ساختارهای دموکراتیک جور بکنه، بلکه پیش از هم وجود داشته. شما اگر دهه دموکراسی را ببینین، میبینین که افغان ها ظرفیت هایی داشتن که دهه دموکراسی را میگیم یک دهه بسیار یک دوران اطلاعی بوده. خب طبیعی نشان میده که حتی پیش از اون ما ظرفیت ها در افغانستان وجود داشته برای از اینکه دموکراسی را تامین کنیم و انکشاف بدیم. بعد از اون هم من فکر میکنم تا اگر دوره کمونیست ها ما ملامت نکنیم، خب سوسیالیسم هم جوانایی که کمک کردن تا یک مرحله ما کمونیست ها حاکم شوند یا ایدئولوژی کمونیستی حاکم شوند، این هم نشان میده که این ظرفیت وجود داشته، چون احزابی بوده پیش از او، پیش از کودتای هفته ثور ظرفیت هایی بوده و این ظرفیت ها سبب شده که این تحولات به وجود بیاید. من فکر میکنم این ظرفیت ها از قبل موجود داشته، بازم وجود خواهد داشت. مسئله مهم ایسته که و بعد از که این ظرفیت ها دیگه هم شاید رشد بکنه، ولو نظام های بر کوتاه مدت مثل طالب و حاکمان باشه این رشد زیاد میکنه، مسئله ایست که مسئله جهانی شدن است، مسئله رسانه های اجتماعی است، دسترسی مردم به معلومات است، دسترسی مردم به منابع است که به اصطلاح یا معلومات در کشور رابطه با کشورهای دیگه است، رقصهایی که دیگه کشورها داشتن برای پیشرفت و توسعه، به این معلومات دسترسی مردم کاملا وجود داره و وجود خواهد داشت و هر مقداری که دسترسی وجود داره سطح آگاهی مردم بالا میره، شعور سیاسی که ما میگیم او بالا میره و این ظرفیت بیشتر غنامند و قوی میسازه. ولی به هر حال بازم نیاز خواهد بود که اگر مخصوصا در کوتاه مدت ما از این ظرفیت ها استفاده شود برای ایجاد یک نظام دموکراتیک در افغانستان، نیاز خواهد بود که دنیا کمک بکنه و در دنیا طبیعی همون قدرت های بزرگ اگر اینا به طور مثال اگر فعلا امیال فشارهای دیپلماتیک و از راه مختلف واقعا صادقانه بالای رژیم طالبان بیشتر شود، اینا مجبور ساخته شود تا یه نظام فراگیر قبول بکنن، یه حکومت همشمول بسازن، این قدم اول برای ایجاد یک نظام دموکراتیک در آینده خود. طبعا این یک دفعتن ما با وجود آمده یک حکومت همشمول هم نظام دموکراتیک نخواد داشتیم، اما این رفته رفته زمینه را برابر میکنه. دوام فشار جامعه جهانی برای تامین حقوق بشر، برای تامین آزادی های مدنی و فردی و آزادی بیان، این فشار ها بسیار کمک خواهد کرد که ما بتانیم در کوتاه مدت به اصطلاح ریفورم کنیم، اصلاح بکنیم و رفته رفته بعد از چند سال حداقل ما به یک حد مناسب برسیم که شاخص یا اندیکیتر باشه که نشان بده که ما به طرف دموکراسی داریم پیش میریم. ولی اگر با روند طبیعی شما بگذاریم، در حالت طبیعی با وجود از اینکه ظرفیت ها رشد خواهد کرد، ولی در این حال من فکر میکنم که قدرت های بزرگ اگر بی‌تفاوت بانند، مداخله های کشورهای همسایه دوام خواهد کرد، حضور نیروهای تروریستی همه و همه اینا این فرصت ها را نمیمانه که سر باز بکنه و بلند شوه. و طبیعی است که امیال شما فرار مغزا و فرار طبقه متوسط از افغانستان میبینید که خود طبقه متوسط میشه آدم بالاش حساب بکنه. در هر کشور، در هر جامعه یک ظرفیت است برای تغییر و تحول. هر مقداری که طبقه متوسط ضعیف میشه و کم میشه در یک کشور، همقدر چانس برای تغییر و یا انقلاب و به مخملی و یا به بهار عربی که ما در دیگر کشور ها دیدیم، این همچون چانس ها بسیار کم میشه. و می دلیل است که من زیاد به این خوشبین هستم اگر قدرت های بزرگ واقعا به این نتیجه برسن و فشارهایشان دوام بتن بالای نظام حکومت طالبا که اینا حکومت همه شمول بپذیرن و یک سلسله ریفورما را اجازه بتن، این شاید آغاز با ایجاد یک نظام دموکراتیک باشه. در غیر از او به شکل طبیعی من توقع ندارم که ما شاید یک بهار عرب در افغانستان باشیم یا انقلابات مخملی و غیره.
تشکر حسینی صاحب. سیاست های پاپولیستی مخصوصا در کشورهای غربی یک چلنج برای تحقق دموکراسی محسوب می شود. شما آینده دموکراسی را در جهان چطور پیش بینی می کنین؟
قبل از اینکه در پرسش شما را پاسخ بدهم، من کاملا موافقم با جناب انقدر که در عدم پیشرفت دموکراسی در جامعه عربی عوامل مختلف است که من تنها عامل داخلی را اشاره کردم. از جناب سنگر یک تکنیکی خوبی دادن که عوامل خارجی را هم بیان کردن. بعد واقعا اگر یک دیکتاتوری کوچکی باشد، اگر چند نفر قدرت در دست داشته باشد، با توجه به اینکه کشورها نفت سرشار و منابع فراوان دارد، خب به نتیجه رسیدن و توافق کردن بسیار آسان است برای دموکراسی. من از اینکه بگذاریم ببینین دموکراسی برای اولین بار در یونان تئوریزه شده و در مورد نظریه داده شده و همواره افت و خیز داشته. ما میبینیم که حتی در اون زمان 5 تا حکومت که افلاطون بیان میکنه و آریستوکراسی و تئوکراسی و دموکراسی و تیموکراسی و الیگارشی، خب یکی از اونها، یکی از نظام هایی که او نسبتا مردود میشماره دموکراسی. اما دموکراسی همواره وقت تاریخ را نگاه میکنیم، وقت تاریخ را، وقت حاکمیت انسان را، وقتی اراده انسان را، وقتی حقوق انسان را مطالعه میکنیم، دموکراسی همواره به سمت بالندگی، به سمت پیشرفت، به سمت تکامل پیش رفته و همچنان پیش خواهد رفت. و تا الان در عرصه علوم اجتماعی، در عرصه سیاست و نظریه ایران نشده است که بدیل برای دموکراسی باشد. دموکراسی یک امر طبیعی است. قرن هفت شهروند دوست دارد که در حکومت دیده شود و اراده او دخیل باشد و حقوق او مد نظر گرفته شود و آزادی های اساسی در رسمیت شناخته شد. بنابراین این فرمولی هست که مطابق ذوق و سلیقه و فطرت انسان است. در نتیجه این روند پیش خواهد رفت و در بلند مدت دموکراسی و عالمگیر خواهد شد و به تکامل خواهد رسید. هرچند که ما در جوامع اسلامی با توجه به سنت های دست پاگیر، با توجه به اینکه مردم آگاهی لازم را ندارد، مردم با حقوق بشر، یعنی این حقوق بشر میتونیم بگیم تفسیر بکنیم که در واقع دموکراسی و حقوق بشر مکمل هم همان، یعنی دموکراسی چارچوب است و حقوق بشر در منظره روغن و نرم افزار است که وقتی دو تا تکمیل میشود و این حقوق انسان و حقوق شهروند و تکمیل میشه. بنابراین این هم رفته در بلند مدت آینده از آن دموکراسی هست، آینده از آن حقوق بشر هست، آینده از آن آزادی است. پس چی بهتر که حکومت هایی که در مقابل آزادی، در مقابل حقوق بشر، در مقابل دموکراسی استاد می شود و در برای مردم خودش هزینه تحمیل می کند، این هزینه را تحمیل نکند و کمی بیاندیشد و کمی فکر بکند و به ارادی مردم تنزید. در جامعه ما هم اگر ما بخواهیم از این همه رنج و مهنت و سختی و آوارگی و فقر و گرسنگی نجات پیدا بکنیم و بر نیم قرن جنگ خاتمه بدهیم، الزاماً ما باید به حقوق بشر و دموکراسی تن بدهیم و معیار را اراده انسان بدانیم. تا معیار اراده انسان نباشد، خب هر کس با توجه به ذهنیاتی که داره، با توجه به دانشی که داره، با توجه به پیش مطالعاتی که داره، از اسلام یک نظریه ارائه میکنه. در نتیجه این بازار خشونت، بازار منازعه و بازار جنگ همچنان گرم خواهد بود. پس برای اینکه ما به یک ساحل ثبات برسیم و برای همیشه پرونده جنگ را ختم بکنیم و انسان افغانی را به عزت برسانیم و اون را از بی‌عزتی نجات بکنیم و پاسپورت افغانستان را بهش اعتبار ببخشیم، باید هر چه زودتر به دموکراسی تن بدهیم و دموکراسی را معیار برای حکومتداری قرار بدهیم. طالبان هم الان به نظر من با توجه به این که تقریبا در کل افغانستان مسلط است، بهترین فرصت دارد که حقوق مردم افغانستان را به رسمیت بشناسد و روی جرگه را دائر بکند و حقوق مردم که عبارت است از قدرت و حکومت، اینو به خود مردم برگرداند و خودشان تأثیر کننده اراده این مردم باشد. قهرن در این صورت نام طالبان در تاریخ ثبت خواهد شد.
خب تشکر از شما جناب اسپین غیر صاحب. تحصیل نظرت دموکراسی خیگن چیدی؟ آیا پده ارزی چه ملتون و گری د دموکراسي د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکي او همدارنګه خپل راتلونکي نسلونه د دموکراتیکو اصولو باندې وویاړي؟
زه فکر کوم چې دموکراسي زما په نظر هدف نه ده. دموکراسي یو روش ته د حکومت کولو لپاره، د نظام د رامنځته کولو لپاره، مغه رقم چې نور رویشونه لکه کمونیزم داسی خپلا شاید اسلامی اصول پاس از بیل شکل یو وسیله وسی. دموکراسی هم یو وسیله ده. نو دموکراسی چه وقتی وسیله ده، دا وسیله یو ماشین په شکل باندې کار کوي که څومره دا ثابته وی، نقصونه کم وی او هر څه سم وی، خو طبیعتاً دا یو ډیر ایدئاله دموکراسي ده چې کولای شي د دې ترڅنګ چې د خلکو د امنیت مسله او د برابرۍ مسله تامین کړي، د ازادۍ حقوق هم تامین کاندي په یو ټولنه کې. او دا کې کولای شي یو ایدئاله وسیله یا یو ایدئاله وسیله وي د یو ښه او بارفه او ټولنې رامنځته کولو لپاره، مګرم حتمی نه ده. ځکه ما وختي چې وسیله ده، امکان لري په یو ملک کې بل ملک پورې تطبیقولو کې ستونزې موجود وي، نقایص موجود وي، او څومره چې دا نقایص موجود وي طبعا ما خومره هغه هدف ته چې یو ټولنې رفا او پرمختګ دی هغه ته تاوان رسولی شي. افغانستان کې هم مونږ کولی شو چې په دې باندې به حساب وکړو چې دموکراسي تر ټولو ښه روش دی چې یو ښه ټولنه ولرو، په ثبات بارفه، چې هلته خلک ټول پکې آرامه وي، خپل حقوق ته لاسرسی ولري. خو دا نیازمند ضرورت دی ته لري چې مونږ دغه دموکراسي څومره کامله ده. تیر ځل کې مونږ تیر نقایص لرو دلیدي، مثال په توګه سیاسي ګوندونه مونږ رامنځته نه شو کړی. هغه څوک چې اصلي لوبې کوونکي دموکراسي تمثیلونکي دي مونږ نه لرو ده. مونږ فردي فیګورونه، افراد لرو ده چې دوبه په سیاسي صحنه کې په اصطلاح سیاسي دموکراسي تمثیله ولا. نو دا نقایص که پکې موجود نه وي او یو کامل دموکراسي خواته مخکې لاړ شي، سړی زه مطمئنم دا خو وسیله ده چې یو ملک مخصوصا د افغانستان لپاره شاید تر ټولو غوره یو نظام وي چې موږ یې ولرو په آینده کې. خدا چې کامل وي ناقص وي دا بیا د نورو عوامل او فکتورونو پورې تړلې مسله ده.
سپین غر صاحب بل پوښتنه داده چې ځینې هیوادونو لکه روسیه او چین په دغه سرمشریزه کې ګډون نه وکړي، ویلي دي چې د دې سرمشریزي په نتیجه کې به نړۍ په دوه بلاکونو باندې وویشل شي. ستاسو نظر څه دی په دې باره کې؟
زه فکر کوم چې دا خو به د دوی ظاهر پیغامونه یې چې یا دلایل چې وړاندې کړي، خو تدیده چې دوی به نور خبرې مولري، نور دلایل به مولري چې سیاسي دلایل یا اقتصادي رقابتونو پورې د دوی اړه ولري، او همداسې هغه برنامه چې امریکایي لري یا او هغه اندېښنې چې دوی لري چې امریکا دایمن ګوندې ده دیموکراسي نه د شوار یا د حقوقي بشر د شوار لاندې کوشش کړی دی چې د خپل اقتصادي منافع د لاسته راوړلو لپاره په نورو ملکونو کې مداخله وکړي او غلطه حضور ولري او د پدې نامه باندې خپل اقتصادي منافع تامین کاندي په نورو ملکونو کې. شاید دې ته ورته ډیر نور دلایل دوی د سیاسي نظر او ولري همداسې د اقتصادي نظر، خو زه په دې باور یم دا ډیره طبیعي ده چې او زه فکر کوم نړۍ مغه ته قطبي خو کې دوه خواته روانه ده، ځکه روسیا او چین موږ څنګه ګورو په مختلفو برخو کې نظام ته د دیموکراسي او پرابطه باندې نه په ډیرو مواردو کې د دوی نظریات په خلاف د امریکای دي او دوی مختلف تفسیرونه لري، د دوی تعبیر او تفسیر حتی د حقوق بشر د اعلامی نه یا د دې غراوشت تطبیق نه په نورو نړۍ کې هم د دوی تفسیر فرق لري. دمداسې د دیموکراسي د تطبیق نه د خلکو د ازادۍ او د خلکو لاسرسي خدمات ده. نو دا تفاوتونه شته دي او دا واضح کوي چې فکر کوم مخکنه دا دوه قطبونه رامنځته کېدو په حال کې دي او کېدای شي د دوی نه حضور هم د دې غونډې په اعتبار یا نړیوالتوب باندې تبیره ده بخپل اثر لري.
خب جناب حسینی صاحب، وقتی ایالات متحده از اگرچه از چین دعوتم نکرده بود ولی با اعضای امی اجلاس سران که به شکل مجازی در از طرف جو بایدن میزبانی شد، چین گفت که ما هم نمونه یک دموکراسی استیم، یعنی فکر میکنن که دموکراسی خود برتر از شاید دیگر را بدانن. به نظر شما چند قسم از دموکراسی که در جهان موجود است کدام شکلش برای افغانستان مناسب تر خواهد بود؟ آیا با فرهنگ افغانستان مناسبت داشته باشید؟ فقط ما 1.5 دقیقه وقت داریم از تمام پروگرام، بفرمایید.
عرض کنم که بسیار جای تعجب است که ما حکومت چین در حکومت دموکراسی بنامیم، در حال وجود چینی ها در عرصه بازار آزاد در آمده ایده های لیبرالیسم و تجربه، اما در عرصه سیاسی اونا یک نوع اریستوکراسی و نجیب سالاری هست. در افغانستان من قبل یک مقاله داشتم در بی‌بی‌سی، ببینین ما به هر حال نظام ریاستی داریم، نظام پارلمانی داریم، نظام نیمه ریاستی داریم و نظام نیمه پارلمانی. از بین این چهار تا به نظر من نظام نیمه ریاستی شاید اون مدلی که در فرانسه هست شاید بهتر جواب بده. از اونجایی که ما در افغانستان دموکراسی فرهنگ دموکراسی نیستیم، اگر بیاییم که نظام پارلمانی رو بپذیریم، به نظر میرسه که ما باز هم به یک نوع هرج و مرج دامن میزنیم و گام میزنیم. در نتیجه نظام نیمه ریاستی چیزی که در فرانسه وجود داره به نظر من مدل مناسب هست برای دموکراسی در افغانستان. اما اون در اون فعلا با توجه به اینکه طالبان قدرت رو در دست دارد، ما باید گام به گام به سمت دموکراسی گام برداریم و در این زمینه باید مثلا نظر پردازی بکنم و مردم هم آگاه باشد و برای حقشان مبارزه بکنم.
تشکر. شنوندگان عزیز، این بود برنامه امشب روک و راست سپین خبری که از صدای امریکا رادیوی آشنا تقدیم شد. از میمانان عزیز بسیار زیاد تشکر و از همچنان از شنوندگان عزیز که تا به حال با ما بودند.
ټول نمانه نه د میلمانونو ډیر زیات مننه نه کوم دا ورېدون کوم ډیر مننه نه کوم چې تر اوسه پورې زموږ خبرونه واورید.
تشکر شوم.